آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیدلې او داتې د امریکا ژغښنا رادیو خبرونه پیل شوې. اول د خبرنو لنډیز.
د کابل کندهار په لویه لاره په یو خونړۍ ټرافیکي پیښه کې 3 تنه وژل شوي دي. امریکا او روسیه په سوریه کې د اوربند موافقې په نهایي کولو کار کوي او د چین په هنشو ښار کې د جیشل هیوادونو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوه.
نن د شنبې ورځ د سنبلې د میاشي 14 نیټه ده چې د سپتمبر د میاشي 14 نیټه کیږي. د آشنا راډیو په دغه نیم ساعته خبری خبرونه کې به د خبرونو علاوه خبری رپورټونه هم ولرو چې یوې د بروکسل د کنفرانس لپاره د څارنې او امانګي د ګډ بورډ نننۍ غونډې په اړه باندې دی. همداراز د سوریې په اړه هم رپورټ لرو او د حج په اړه یو مرکه لرو. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته دراوروي.
افغان چارواکی وای نن سهار 6:30 د کندهار کابل په لویه لار د زابل ولایت په مربوطاتو کې په یو خونړۍ ټرافیکي پیښه کې 3 تنه وژل شوي دي. د زابل د امنیت عامر سمنوال غلام جنانی فرایی امریکا ژغته وویل چې د پیښې له ځایه تر اوسه 14 تنه ټپیان پولیسو د کندهار او زابل روغتونونو ته وړي دي. سمنوال غلام جنانی فرایی وویل چې پیښه د یو ټریلر او د امیران په نوم د یو ترانسپورټي شرکت د یو بس د ټکر له امله رامنځته شوې ده. د زابل د امنیت عامر زیاته کړه چې بس وراخیسته او ویلتې هم د دواړو موټرونو چټک سرعت و. د چین په هونشو ښار کې د جیشل هیوادونو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوه. د چین جمهور رئیس جی جی پینګ غونډې ته وویل چې نړیوال اقتصاد د تجارتي بندیزونو او په لوړې کچې د مالیې بازارونو د کنټرول له وجې د خطر سره مخامخ دی. د هغه دا خبرداری د یک شنبې په ورځ په داسې حال کې ورکړل سو چې له دې مخې د جمهور رئیس باراک اوباما او د هغه ترمنځ ملاقات ډېر ګټور بلل شوی و. خو د جنوبي چین سمندرګۍ پر سر د جنجالي مسلې پر سر کوم پرمختګ بیا ونه شو. امریکا او روسیه په سوریه کې د اوربند موافقې په نهایي کولو کار کوي. د اوربند دغه موافقه به دې ته لاره هواره کړي چې د سوریه جګړې ځپلو سیمو ته بشپړې مرستې ورورسیږي. نور تفصیل متیو لابد راکوي.
اوس داسې معلومیږي چې امریکا او روسیه په سوریه کې د اوربند په اړه موافقې ته سره نږدې شوي، خو ځینې خنډونه لا موجود دي. داسې هیلې هم پیدا شوې دي چې جمهور رئیس اوباما او د روسیې جمهور رئیس پوتین په چین کې د 6 هیوادونو د غونډې په جریان کې د غیر رسمي ملاقات په ترڅ کې دا خبرې وکړي، خو د دغه ملاقات پر ترتیبات نه دي نیول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د یک شنبه پر ورځ وکتل او دواړه بعد د شنبه پر ورځ هم سره وویني. جان کیری د یک شنبه د ورځې د ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل دا به مناسب وي چې زه ووایم چې موږ به دوو ستونزمنو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، خو هغه د دغو ستونزمنو موضوعاتو په اړه جزئیات ورنه کړل. هغه وویل موږ به سبا سهار بیا ملاقات وکړو او به ګورو چې د دې امکان شته چې اختلافات ختم کړو او په دغو موضوعاتو یوه نتیجې ته سره ورسیږو. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف وویل چې دواړه لوري یوې موافقې ته سره نږدې شوي. هغه زیاته کړه چې اوس به ډېره جدي موضوع چې د اوربند عملي کول وي موضوع ده خبرې کیږي. متیو لابد، امریکا آشنا راډیو.
په سویلي آسیا کې په ترهګریزو بریدونو او پیښو کې د وژل شوو کسانو د ارکامو یو ټولونکی او خپرونکی به پاڼه وایي چې په تیرو شاوخوا 50 کلونو کې په پاکستان کې 6500 پښتانه وژل شوي دي. دغه پاڼه د جنوبي آسیا د ترهګریز پورټل نومیږي چې د رسنیو د رپورټونو او خپلو همکارانو په مرسته د وژل شوو کسانو ارکام راټولوي او بیا یې خپروي. په پاڼې د 2011 او د 2018 کلونو ترمنځ په پاکستان کې د ترهګرو په بریدونو او چاودنو کې د وژل شوو کسانو دغه تازه ارکام خپاره کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک ګوندونه وایي چې له پرون راهیسې چې پینډۍ او لاهور کې خپلې مظاهرې به د غوښتلو تر منلو پورې دوام دوام ورکړي. پاکستان تحریک انصاف دریز لري چې د حکومت کې شامل په درغلیو کې ها کسان چې په درغلیو کې ککړ دي سر دي حساب وسی. د پاکستان عوامي تحریک بیا وایي چې د 2014 کال د لاهور ښار د ماډل ټاون په پیښه کې ککړو کسان ته دي سزا ورکړل سي او داغه د دغه ګوند د وژلسو غړو کورنۍ ته دي معاوضه ورکړل سي. په یاد پیښه کې د پولیسو سره په نشته کې د پاکستان عوامي تحریک 14 کسان وژل سي وو. د عمران خان او طاهر القادری ګوندونو په خوا هم د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد مظاهره کړې وې. ترکیه او متحد ویاغي ځواکونه د سوریه په شمال کې د ترکیه د سرحد سره نږدې یو نوی جنگي جبهه خلاصه کړې ده چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد مبارزه وکړي. د فرات په نامه د عملیاتو ورسته دا دوهم ځل دی چې ترکیه روسیه ته سوریه ته نظامي وسایط لیږي. دغه هواد سوریه ته لږ تر لږه 60 ټانکونه، 15 زغره لرونکي وسایط، غټ نقلي وسایط او نور زغره لرونکي وسایل د سرحد لالاري اړولې دي. کویت خپل هغه اتباو ته خبرداري ورکړې دي چې کله امریکا متحده ته سفر کوي نو خپل ټلیفونونه او کمپیوټرونه دی وګوري او داری ډاډه کړي چې داسې مواد خو پکښ نهسته چې د افراطي ډلو سره ارتباط لرلی سي. د کویت رسمي خبري اژانس د شنبې پر ورځ راپورټ ورکړ چې په واشنگټن کې د کویت سفارت خپل اتباو باندې ټینګار کړی چې د امریکا په هوایي ډګرونو کې چارواکي چې کله د هغوی الکترونیکي آلات ګوري نو بشپړ همکاري دي ورسره وکړي. د کویت سفارت خبرداري ورکړی چې د امریکا چارواکي کېدای سي د کویت د کسانو سره تحقیقات وکړي که د هغوی په کمپیوټرونو او ټلیفونونو کې افراطي عکسونه، ویډیوګانې او نور داسې مواد موجود وي او کېدای سي چې د داخلو اجازه هم ورنکړي. د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې شاوخوا 100 کسان هغه وخت زخمیان سول چې د حکومتي ځواکونو اوشکې بهونکي ګاز او د چرۍ ټوپکونو د لاري زرګونو مزارعچان تیت او پرت کړل. دغه راز د یک شنبه پر د کشمیر د جدای غوښتونکو مشرانو سید علي ګلاني، میرویس عمر فاروق او یاسین ملک د هند پارلمان د غړو سره ملاقات کول نه انکار وکړ. د پارلمان د غړي د نوې ډلې څخه راغلي وو. د مشرانو په یو ګړی بیانیه کې د هند حکومت سره وغوښتل چې جمو کشمیر په خلکو چې د جمو کشمیر د خلکو بنیادی مسله دی حل کړي او غدا چې د کشمیر خلکو ته دی د خپل برخلیک ته ټاکلو حق ورکړي. دا و خبرن
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو قدر منوریدونکو، تاسو د آشنا راډیونه خبرونه واوریدل. اوس همزو لومړی خبری مطلب ته. نن په کابل کې د بروکسل د کانفرنس لپاره د څارنې او امانګي د ګډ بورډ خاصه غونډه وسوه. د افغانستان سره د مرستو لپاره به د اکتوبر د میاشت په اولونۍ کې په بروکسل کې کانفرنس جوړ سي. دا چې د څارنې او امانګي د ګډ بورډ په غونډه کې په څه خبرې سوي دي، راځئ چې د ممتاز بهیر په ریپورټ کې واورو.
د سارنې او همغږۍ د ګډ بورډ ځانګړې غونډه چې د بروکسل کانفرنس ته د افغانستان د لومړیتوبونو د سیړلو لپاره د یک شنبه په ورځ په ارګ کې جوړه شوې وه، پکې د افغان ولسمشر سربیره لوړپوړو افغان دولتي چارواکو د نړیوالې ټولنې او بهرنیو مؤسسو استازو ګډون کړی وو. د سارنې او همغږۍ د ګډ بورډ په نننۍ غونډه کې تر ډیره له نړیوالې ټولنې سره د تیرو ژمنو په اړه د افغان حکومت د کارونو او په اوس وخت کې د افغانستان ستر لومړیتوبونه وڅېړل شول. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمي د دغه غونډې د نتایجو په اړه یو ګډ خبری کانفرنس ته وویل. نننۍ غونډه کې د ګډونوالو سیړنې ښیي چې د ملي یووالي حکومت له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې عملي کړې دي او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې قناعت ترلاسه کړی دی.
چې کومه از دوستای خود انتظار داریم ایاس کې یک تعهد
هغه ول څه چې موږ له خپلو دوستانو څخه غواړو دا دي چې د بروکسل په کانفرنس کې یو قوي سیاسي ژمنه باید دوی د افغانستان خلکو سره وکړي او د غراز زموږ تمه دا ده چې یو سوکلنه مالی مرسته موږ اعلان کړي او زموږ بل غوښتنه دا ده هغه مرسته چې دوی کوي زموږ د حکومت د لومړیتوبونو له مخې د ملي بودیجې له لارې ولګول شي. له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې د مالی ملاتړ په بدل کې له اداري فساد سره مبارزه، د کورنیو عوایدو لوړول، د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو اعاده کول او د فقر لمنځه وړل د نړیوالې ټولنې هغه شرطونه دي چې باید افغان حکومت یې په ترسره کولو کې جدي اقدامات وکړي. له بلې خوا د نړیوالې ټولنې استازو په دې غونډه کې ژمنه وکړه چې له افغانستان سره خپلو مالي مرستو ته به دوام ورکړي او په همدې توګه د افغان حکومت هغه پخواني چارواکي چې په فساد کې ښکیل دي او دا مهال په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي تر قانوني تعقیب لاندې راولي. د اروپا د اتحادیې د انکشافي همکاري رئیس استيفانو منسر ویزی وویل هغه کسان چې په اروپا کې دي او په فساد کې لاس درلود موږ چمتو یو چې د خپلو نافذه قوانینو پر بنسټ په دې برخه کې مرسته وکړو. د قانون حاکمیت یوه مهمه خبره ده چې په دې برخه کې سیاسي اراده شتون لري او موږ هم همکاریو راځي چې په دې برخه کې کار وکړو. دغه راز په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چی یماماتو افغانانو ته ډاډ ورکړ چې نړیواله ټولنه به له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی یماماتو د بروکسل کانفرانس له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره خورا مهمه وباله او ویل چې دغه کانفرانس لپاره د افغان حکومت تیاریانې په ډیره سمه توګه پر مخ ځي. ښاغلی یماماتو ویل موږ د ملګرو ملتونو په توګه نړیواله ټولنه هڅو چې له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نن افغان حکومت ثابت کړه او دایې موږ ته وښوده چې څه غواړي او څه کوي. افغان حکومت نړیوالو ته وښودله چې غواړي د خلکو لپاره کار وکړي او دا کارونه باید د ټولو افغانانو لپاره ښه نتایج ولري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سارنې او همغږۍ د ګډ بورډ افتتاحیه غونډې ته په وینا کې وویل لا هم 90% افغانان په فقر کې ژوند کوي او د افغانستان حکومت لومړنی مسولیت هم دا ده چې د خلکو په اقتصادي ژوند کې مثبت بدلون راولي. ولسمشر غنی تروریزم او ناامنی په افغانستان کې د فقر اصلي لاملونه یاد کړل او ویل چې یوازې 1 میلیون بې ځایه شو افغانانو خپل اقتصادي خیرازه په جګړو او یا طبیعي پیښو کې له لاسه ورکړی ده. ښاغلی غنی ویل تر هغې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی، جنایت او تروریزم له منځه تللی نه وي، د فقر له منځه وړل ناممکنه کار دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
ترنو اوریدونکو، امریکا او روسیا په سوریه کې دوربند موافقه په نه کولو کار کوي او داسې هیلم پیدا شوی دی چې کېدای شي جمهور رئیس اوباما او د روسیې جمهور رئیس پوتین به په چین کې د جیشل هیوادونو د غونډې په جریان کې سره ملاقات وکړي او په سوریه به خبرې وکړي. خو د دې رپورت نه مخکې ځو افغانستان ته، کابل ته، چیرې چې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یا UNDP د جنوبي آسیا مشر هولانګ شو نن په یو خبري ناسي کې ویل چې سش کال د افغانستان د انکشاف کچه هغومره نه و چې څومره باید وای. هغه ویل دي چې د افغانستان اقتصاد له ستونزو سره مخامخ دی. ښاغلی شو نن په کابل کې د افغانستان د حکومت سره د پایدار پرمختګ د اهدافو د تطبیق د ارزونې په غونډه کې ویل چې په افغانستان کې مثبت بدلونونه راغلي دي، خو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ګواښونو سره مخامخ دی او د پرمختیايي ګواښونو د مقابلې لپاره باید حکومت او ملګري ملتونه ګډ کار وکړي او پروګرامونه هماهنګ کړي. ښاغلی شو وویل
ګواښ دا دی چې انکشافي پروګرامونه سره څنګه یو ځای کړو. موږ باید د پرمختیايي تغییر لپاره کار وکړو. دا ډول حکومت هم موږ یوازې په ګواښونو تمرکز نه کوو، بلکې په دې تمرکز لرو چې څنګه پر مخ لاړ شو.
د ملګرو ملتونو د پایدار انکشاف اهداف د نړۍ د ټولو هیوادونو لپاره دي. ملګرو ملتونه وایي چې تر 2030 کال پورې باید ټول هیوادونه خپل برنامې له دې پروګرام سره برابر کړي او اهداف ترلاسه کړي. د افغانستان د اقتصاد وزیر وویل چې د افغانستان د پایدار انکشاف اهداف 12 عمومي هدفونه دي او له 200 زیات شاخصونه ورته ټاکل شوي دي. هغه وویل
از 2015 تا 2030 برای 15 سالی تا
دا پروگرام نه 2015 نه تر 2030 کال پورې د 15 کلونو لپاره طرح شوی دی. ټول هیوادونه دا ولس اهداف او 212 شاخصونه په ټولو سکتورونو پوهنه، اقتصاد، کرهنه، صنعت، سوداګری او نورو پروګرامونو کې تطبیقوي.
د ملګرو ملتونو د پایدار یا دوامدار انکشاف په اهدافو کې افغانستان باید تر 2030 کال پورې بې وزلي له منځه یوسي. د زیږیدو په مهال د مېندو د مړینې کچه په 300 کې له اویاو هم راکښته کړي، متوازنه زده کړو ته شرایط برابر کړي، له ښځو سره تبعیض له منځه یوسي او پاکو صحي اوبو ته لاسرسی اسانه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
درنو اوریدونکو، امریکا او روسیا په سوریه کې دوربند موافقه په نهایي کولو کار کوي. دا سهیل هم پیدا شوی دی چې جمهور رئیس اوباما او د سوریه جمهور رئیس پوتین به په چین کې د جیشلو هیوادونو د غونډې په جریان کې غیر رسمي ملاقات وکړي. بل پلو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره نن وکتل او دوی به د دوشنبه په ورځ یعنی سبا ته هم سره وګوري او په سوری کې به دوربند پاړه باندې خبرو وکړي. پام وکړئ په دې اړه د رپورټ ته چې د آشنا تلویزیون برابر کړی دی.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د جمهور رئیس اوباما سره د کتنې پر مهال ویل چې ترکیه به په عراق او سوریه کې د تونلارو وسلوالو ډلو سره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
بله تمنیمیز اودر کی زمون هیله دا چې د ترهګرۍ ګډه لاره رامنځته شي. ترکیه هم د ائتلاف د هیوادونو سره په ګډه د دې خطر په وړاندې خپل مبارزه د دوام ورکوي او زه باور لرم چې موږ به په دې جګړه کې بریالي شو.
هغوی په سوریه کې د جنجالي جنگ پر ګډو اړخونو باندې چې اوس ګڼ شمېر هیوادونه پکې دخیل شوي دي هم بحث وکړ. دا د اوباما او اردوغان ترمنځ جولای د میاشتې د ناکامې کودتا نه وروسته لومړنۍ مخامخ خبرې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې امریکا به په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمولو په موخه د روسیې سره پر موافقې بیړه ونه کړي او ټول اړخونه به یې سم وسنجوي.
د جمهور رئیس د واضح څرګندونو څخه ټول په دې پوهیږو چې په سوریه کې د جګړې مسأله څومره کړکېچنه ده. ځکه د ګڼ شمېر هیوادونو لوبغاړي بنسټونه او سم لرونکي پکې دخیل دي. موږ د روسیې سره په دې تېرې میاشتې کې د دې مسئلې پر بېلابېلو اړخونو زیات کار وکړ. د هغه هیواد او د حالاتو په اړه تمام شي خو ځینې لوی ستونزې هم شته دي.
په دې لوبغاړو کې یو مهم او خورا فعال لوبغاړی د ترکیې هیواد دی. دغه هیواد په سیمه کې د ترهګرو او په خاصه د داعش سره د مبارزې لپاره هڅې لا ګړندې کړي چې په اړه یې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره رجب طیب اردوغان د خبرو یوه مهمه موضوع همدا د سوریې کړکېچ و. د سوریې په جګړه کې بل شریک هیواد چې د سوریې په چارو کې شراکت ته د لویدیځو هیوادونو له لوري د یوه غیر ضروري دخالت په سترګه کتل کیږي د روسیې هیواد دی. روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په سوریې کې د کورنۍ جنگ د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې
د چین او روسیې ترمنځ د همکارۍ تمرکز باید په سوریه کې د جنگ پر خاتمه وي چې په سیمه کې د اقتصادي اړیکو لپاره هم لا حوصله هوارولای شي.
خو د برتانیې نوې مشرې تریسا می بیا د جمهور رئیس اوباما سره په دې اړه د خبرو په مهال په سوریه کې پر سیاسي حل او فصل ټینګار وکړ.
د مذاکراتو له لارې د غلوې ستونزې ته د حل سیاسي لار موندل کېدای شي څو د ټولو سوریانو لپاره او په هغه هیواد کې د حکومت لپاره چې موږ سره همکار اوسي د ثبات لاره هوارولای شي.
ارمن می روسیا دې ته وهڅوله چې د مرستې د موادو کاروانونه په سوریه کې اړو خلکو ته ورورسوي او پر ملکی وګړو باندې د خپلې بمبارۍ بندې کړي. هغه ویل پریکړه کړې چې په راتلونکي اونۍ کې به په لندن کې د سوریه د دولت د منځلارو مخالفینو سره هم وګوري. خاصه صدات لامه د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو قدرمن اوریدونکو د سش کال د حج مراسمو د ادا کولو لپاره په زرګونو افغانان مکی معزمی ته تللی دي او اوس هم روان دي. زموږ همکار متی ولابت د یو افغان نورالحق سره چې د حج د فریضې د ادا کولو لپاره مکی ته تللی دي مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
ایسب انور الحق صاحب تاسو د افغانستان د حج د اداګۍ لپاره تشریف راوړ سعودي عربستان ته د ځان برکې وسل کم نه راغلی است سومره ورځم کیګدل.
ان بسم الله الرحمن الرحیم بس مګر تر راغلی د افغانستان تقریبا د شل بندوی سره کیږي او دلته خپل عبادتونو ته د امور کو اوس پورې کوم د شي خاص مشکل نشته او د موږ هر څه منظم دي.
کم نه راغلی است په کومه طریقه راغلی حج ته؟
او دا افغانستان د حج او اوقاف وزارت لغه راغلی ده تا او ورته پورې د خاص اغنه ده.
د افغانستان د کوم ځای استه؟
د افغانستان د پکتیا ولایت یورورا د پکتیا ولایت چې ګرام ورسو.
او آلتا سعودي عربستان کې د بیت الله شریف سره نږدې اوسې کې امکانات هم څنګه دي؟ حکومت لخوا نه شرایط برابر دي؟
الحمدلله او شرایط برابر دي. هم دا اوس هم زه په تواب کې ما او خپل عبادتونه کو. کوم خاص مشکل نشته. کوم استادان چې یا کوم مسولین هغه هر د خپل طریقه او هر د طرف په مسجد ډیر لا څه ډیر روان دي. وسه کوي
تاسو کوټه انتظامات د تګ را تګ د خوړو څخه اوسېدو؟
بس الحمدلله خواړه موږ خپل بیت الله شریف ته نږدې یو. د خاص مشکل نه ده. نږدې یو طرف خپل منځونه عبادتونه ته دوام ورکو. د خاص مشکل اوس پر نه دل در شوی او مینات او ورځی پاتې دي. ګمان کوم پیند شپه ورځی پاتې دي. عرفات دا ته اوس ورځی پاتې دي. اوس پر وخت انتظار یاست.
نور افغانان سره مرابطه شته؟ هغه ګوري هغه نه اوري هغه سوي
او الحمد لله خوشحال دي ډیر د خوشاله احساس کې یو سره موږ وینو را به تور سره کو بل هر څه سره وینو ان شاء الله را به تاسو سره
ها نو تاسو سره حکومت څه کومه کړې ده مالې مې ته نیولې سي در سره کړې دي
او الحمد لله ته د سعودي حکومت له خوا مالې مين دي او د افغانستان حکومت له خوا هم ده چې مالې مين ته ان شاء الله د مسلین دي دومره خاص مشکل نه ده د سعودي حکومت له خوا ډیره کا زمينه مساعده شوې ده کوم مشکل چې دی دا غړي په اسانۍ سره حل کولای شي
سان اندازم معلومات هم کړې سمرا ولن براغلي د دل سکل حجته
یارا چې اندازه خو نه راته معلومي چې خو په ډیر ډیر زره دومره شاو خبر اغلی نو ماته نه ښه دا زنه ول وی چې څه بکړه واړ
خیر نه یو تیار کړ اغلی وای په ټول حجان جدي تر اغلی و بیرغلی مخ کې
نه 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 ګومان کوم ولایتو ولایتو نه برازي ټول خو په یو کې نه شرط لایو
تاسو سره ډلې کې څونه ملګری دي
یار ام سره ډیر دي تقریبا شپږ اویا تا نه یو
نارینه خويندې حجان صاحبان ټول
خويندې میندې موران ټول در سره الحمدلله سره سړیم سره سره
دنه پس بس کوي دا اوس کوم مناسب تر سره کوي بیا بس کوي
اوس په فور خو د غلط یو په حرم شریف کې او یو سورې بعد ان شاء الله د مینا په طرف حرکت کوو د مینا نه بیا کې عرفات او زرافات نو مزلفه تر ازو بیا د شیطانانو مسله ده او دغه چې بیا قرباني او بس حج د تیګه پر کیږي
ډېر ډېر مننه کوم مثلا ان الحق صاحب تاسو د معلومات نه چې د سعودي عربستان د بیت الله شریف نوم سره معلومات شریک کړو
تاسو نه مننه کوم تاسو نه مننه
قربان خدای پامن
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
درنو قدرمنو اوریدونکو اوس هم د نیم ساعت خبرونی اخري مطلب ملګری ملتونه وایي چې په کینیا کې د خوراکي موادو کمښت یې وستون زده دغه سازمان معلومات شي چې په دغه افریقایي هواد کې هرو څلور کسان ته د یو کس ډوډۍ ورسی په دغه ارتباط په کینیا کې یو بل مشکل هم سته چې بزګران مارکیټونو ته د خوراکي موادو پرسول کې سنځل لري نور تفصيل د آشنا تلویزیون په دغه ریپورت کې
جان موسوم باندې ویل چې رئیس امونه تولیدوي د هغه رئیس وګنه په هر فصل کې د لسټونو میوه حاصل ورکوي کاغه وکول شي چې په یو وخت کې خرج کړي نو دا یو ستر ګټه ده د مکونی خارګوټای په ونیمه للمی سیمه کې پروت دی کله چې حاصل راټول شینو د سختې تودوخې لامل خوساکیږي خو د دې د مخنیوي لپاره په امریکا کې د راکفلر په نامه یو بنسټ له بزګرانو سره په ګډه د $1,500 په ارزښت د غسله خونه اخیستې ده چې د لمر د انرژي په واسطه فعالیت کوي
د دې ټیکنالوژي په وجه اوس د نایروبي څخه نیولې تر کینیا پورې ټول خلک په دې پوهیږي چې دلته یو داسې اسانتیا موجوده ده چې خپل حاصلات پکې ځای په ځای کې او د منځ ولاړ نشي هغوی کولی شي چې په دغه خونه کې 3000 کیلوګرام حاصل پرته د خرابېدو وساتي
په دغه پروګرام کې د خوړو د ساتلو لپاره وړیا روزنه هم شامل ده مثلا موسامبو او نورو بزګرانو د میوې د وچولو په اړه یې وناسته درلوده او د بورتون او بامبر په نوم د زراعتي محصولاتو د راټولولو یو شرکت و چې یو مونه او زمکني توتان د خرڅلاو لپاره په پاګټونو کې چوي
من غواړم چې په ختیځ افریقا کې د وچکالۍ په اړه یو صنعت رامنځته کړو او هغه ته وده ورکړو زما په نظر ډیر خلک به له دې نه ګټه پورته کړي نه یوازې بزګر به د خپلو محصولاتو ښه بیه ترلاسه کړي بلکې دا به کارونه هم پیدا کړي
د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام د یو ریپورت په اساس د افریقا په لویه وچه کې 10% حاصلات خوساکیږي او لمنځځي
تاسو دوه مهم شایان ته اړتیا لرئ چې د خوراکي موادو د لمنځه وړلو او خوساکولو مخه ونیسئ لومړی دا چې تاسو حبوبات میوې او ترکاری څنګه ذخیره کوئ دویم دا چې تاسو داسې ټکنالوژۍ ته ضرورت لرئ چې دا محصولات په یو داسې شي بدل کړي چې په لاره کې خراب نشي
د دې ته صدای هدف دا دی چې په ټوله کینیا کې 5000 بزګران وروزی غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
درنو قدر منوریدونکو د نن شپې د خبراتور په پروګرام کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه باندې خبر کوو ناټو ویلي دي چې واځي د جولای په میاشت کې 900 افغان امنیتي ځواکونه وجل سوي دي خو د افغانستان د داخلي وزارت وایي چې د تیر کال په تناسب سش کال د تلفاتو شمیر 10% کم شوی دی. نو د نن شپې د خبراتورو پروګرام کې د میلمنو سره په همدغه موضوع باندې خبر کوو. د خبرونې قربانه دي محمد هاشم هاشم حبیب زاده او حسی بلکوزی. تاسو هم کولای شئ چې په 001202 شپږ سو نو باندې او همدارنګه په 0190 00 باندې موږ ته ټلیفون وکړئ او په پروګرام کې برخه واخلئ. خو وځو خبرونو ته.
درنو اوردونکو د خبرونو لنډیز. افغان چارواکي وایي چې نن سهار 6:30 بجې د کابل کندهار په لویه لار د زابل ولایت په مربوطاتو کې په یو خونړۍ ټرافیکي پیښه کې 3 تنه وژل شوي دي. د زابل د امنیت امیر سمنوار غلام جنانی فرایي امریکا غږ ته وویل چې د پیښې له ځایه تر اوسه 14 تنه ټپیان پولیسو د کندهار او زابل روغتونونو ته وړي دي. سمنوار غلام جنانی فرایي وویل چې پیښه د یو ټریلر او د امیران په نوم د یو ترانسپورټي شرکت د یو بس ته ټکر له امله رامنځته شوې ده. د زابل د امنیت امیر زیاته کړه چې بس ور اخیستی او ویلتې هم د دواړو موټرونو شټک صورت دی. د چین په هونشو ښار کې د جیشل هیوادونو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوه. او د چین جمهور رئیس جیجیپینګ غونډې ته ویلي دي چې نړیوال اقتصاد د تجارتي بندیزونو او د لوړې کچې د مالیه د بازارونو د کنټرول له وجې د خطر سره مخامخ دی. په سویلي اسیا کې په ترګریزو بریدونو او پیښو کې د وژل شوو کسانو د ارقامو یو ټولونکي او خبرونکي ویبپاڼه وایي چې په تیرو شاوخوا 5 کلونو کې په پاکستان کې 6500 پښتانه وژل شوي دي. دغه ویبپاڼه د جنوبي اسیا د ترګری پورټل چې نومیږي د رسنیو د رپورټونو او د خپلو همکارانو په مرسته د وژل شوو کسانو ارقام راټولوي او بیا یې خپروي. ویبپاڼې د 2018 او د 2016 کلونو ترمنځ په پاکستان کې د ترګری په بریدونو او د چاودنو کې د وژل شوو کسانو تازه ارقام خپره کړي. د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک ګوندونه وایي چې له پرون راهیسې پینډۍ او لاهور کې پیل کړي مظاهرې به د غوښتنو تر منلو پورې دوام وکړي. تحریک انصاف دریځ لري چې په حکومت کې شامل په درغلیو کې ککړ کسانو سره دی باید حساب وسي. امریکا او روسیه په روسیې کې د اوربند د موافقې په نهایي کولو کار کوي. د اوربند دغه موافقه به دې ته لاره هواره کړي چې د سوریې جګړه ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورورسیږي. اوس داسې معلومیږي چې امریکا او روسیه پر سوریې کې د اوربند په اړه موافقې ته سره نږدې شوي دي، خو ځینې خنډونه لا موجود دي. داسې هیلم پیدا شوي دي چې جمهور رئیس اوباما او د روسیې جمهور رئیس پوټین به په چین کې د جیشل هیوادونو د غونډې په جریان کې غیر رسمي ملاقات وکړي، خو دغه رسمي ملاقات لپاره ترتیبات لا نه دي نیول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خپل روسي سیال سرګی لاروف سره د یک شنبه پر ورځ وکتل او دواړه به د شنبه پر ورځ هم وګوري. ترکیه او متحدو یاغي ځواکونه د سوریې په شمال کې د ترکیه د سرحد سره نږدې یو نوی جنگي جبهه خلاصه کړی ده چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد مبارزه وکړي. د فرات په نامه د عملیاتو وروسته د دوهم ځل دی چې ترکیه سوریې ته نظامي وسایط لیږي. د هنتر ورکې لاندې د کشمیر په کشمیر په سیمه کې شاوخوا 100 کسان هغه وخت زخمیان سول چې حکومتي ځواکونو وشکې بهونکي ګاز او چری ټوپکونه په زرګونو مظاهرچانو د تیتو پرد کولو لپاره استعمال کړل. دغه راز د یک شنبه په ورځ د کشمیر جدای غوښتونکو مشرانو سید علي ګیلاني، میرویس عمر فاروق او یاسین ملک د هند پارلمان د غړو سره د ملاقات کولو نه هم انکار وکړ. دغه مشرانو په یو غړي بیانې کې د هند حکومت سره وغوښتل چې جمهو کشمیر په خلکو د خلکو بنیادی مسله دی حل کړي او غدا ده چې د کشمیر خلکو ته دی د خپل برخلیک ته ټاکلو حق ورکړي. کویت خپل اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې کله امریکا متحده ته سفر کوي نو خپل ټلیفونونه او کمپیوټرونه دی وګوري او دا دی ډاډه کړي چې داسې مواد خو پکې نشته چې د افراطي ډلو سره ارتباط لرلی شي. د امریکا په ختیځو سوایلو کې طوفان راغلی. د امریکا د طوفانونو په اړه د څېړنو ملي مرکز ویلي چې طوفان مرکز د شمالي کیرالا نه د ایالت نه 150 کیلومتره لرې په سمندر کې و.
درنو قدرمن اوریدونکو، دغه وز موږ د نن شپې د نیم ساعته خبری خبرونې مطالب تاسو اوریدله. په یو څو شیبو کې به زموږ د دری ژبې خبرونه د تازه خبرونو او مطالبو سره پیل سي او نیم ساعت وروسته به د خبرو اترو یا گفتشنود پروګرام ولرو چې نن شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه باندې پکښې بحث کیږي. مننه چې زموږ خبرونې اورئ او هیله ده چې زموږ ټولې خبرونې واورئ.
رادیو